Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرخه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ز اجمل اند میر احمد صافی سره یو ځای تاسو ته هر کله وایم او په دې هیله یو چې یو ښه خوشاله او سوکاله ورځ به مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شپې پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا کولای شي چې له ازادي رادیو .com څخه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. پایل د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مخام لا بکمری ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیګ ډول شوې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حمله سره د کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي واکونو پولیسو کې ځانونه قرباني. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې دا جاسوسي تور ور باندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور د شمولي تیر مخام لا بکمری ولسوالۍ مرک څخه مرکز خلاینه او تلیک دول شوی. دا والی ویان نجیب الله داتفر تیر شپه د خبر تایید کړ خو د لیک دول شو اجساد د دقیق شمیر پاره څونه ویل. خو د بادغیس ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د
خلکو سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغه اجازه ورکړه شپک سره شډوله موټرونه مورولې ګل او د څلور د شهیدانو ملي تیر مخام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیواته وسپارل شو. د دوشنبه نه وخت کومندوز واکونو د څلور سرخی الوتکو په مرسته آبی کمری ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خله طالبانو سره په جګړه کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله 15 ډیر سرتیری وشل شو. د بادغیس والی عبد الغفور ملک زی ازادي رادیو ته ویل د غزوکونو له محلي ادارې سره په نه هم غږی د عملیات پلان کړیو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندوز واک نه ډیر شغلي وشلی او شپاړستنې اسیران کړې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر کلی وردو د دریم لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت خرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون وشل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امن الله کامرانی وای په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ دوه نور پوزیان هم وژل شوی او څلور ټپیان دي. هغه له کامرانی وای حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوی. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرزای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنرې شبنم صالحی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوې لري کړي.
موږ په دې باور یو چې د نوي کمشنران به وکړای شي پخواني کمشنران را پاتې اهداف هغه ته تداوم ورکړو. ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به دې زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ور باندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2018 میلادي کال کې ګلپ هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړې چې د هند د کونسلګرۍ چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې پاکستان د شنفت کنونسون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د مالیزیا هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شوو د کورنیو غړو او خپلوانو یې پرون د هغه غموونکې پیښې د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. دغه مسافر وړونکې الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د اوکراین د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مسایل وویشتل شوه. په هغه پیښه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالنډ وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلي په خوا کې راټول شوي وو چې د دې پیښې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکراین کې له روس پلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاف اوسیف خوشې کړي. دغه بلاګر د 2018 کال جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کې دی. اسیف له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادرکه شو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 شلوتکو له پروګرام استلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه له خوا له روسیې څخه د سلور سبب په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دا یو ارخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه امریکا ته بلنه ورکړې چې له دې تیروتنې د تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازادې راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټوي په میدان وردګ کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 او 200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر یا وتو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د یوې نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. یو شمیر افغان خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ صندوق پر فعالیتونو توندې نیوکې کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. وختو دا مسلام څیړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هر کړی کړی. د ژوند رنګونه او نړیوالو رسنیو ته کتنه هم په دې یو ساعت نیم ساعت کې خبرې کړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټوي په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 او 200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د ادارې په خبره دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکونکي اوس خلکو ته د پخوا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویاند ادعا کوي چې د کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده متوجه. سالم محمد صالح پرې رپورټ لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخت پورې فعالیت نه درلود.
مازیګره پورې د 240 کلینیکونو هیڅ نو د صحی خدماتو د ارزی فعالیت نه درلود او ست ډول باندې د ورځې 15000 وسوه ناروغان د صحی خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي او په دې کې البته مایندې او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي راي شي چې ډېر مرګ او میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وای د 2 تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردک کې د پوښه پاتیر صحی خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شولې چې په میدان وردک کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردک د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه 240 کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کیږي چې په دای میرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د 4 وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د 4 ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلی دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښولې. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
په رپورټ کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی 240 روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې د تیرې سه شنبې راهیسې وتړل شول. دا څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماس کې د دې موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یم خوست نه. په افغانستان کې کلینیکو ته چې هغه خلک چې را پکر کې د یو پکټ روپیو کې مات نه لري، هغه خلک ډېر سی غلط غلط خلک چې کلینیکو ته راولي، ته خو موږ کم دی واسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو پکټ پیسو کې مات د غریب خلکو ځای نه دی، ډېر خصوصا نه د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دی. کلینیک د طالب مو راځي، کلینیک ته یو عام سړی راځي، کلینیک ماشومان لویان راځي، په دا کتر کې چې په کوم یو ځاسې کامن دا یو ته بتاوه نه رسو نو اوس دا مسؤلیت چې د چاډ
نبی ولا زبلای دا خپل غزمنه په تماس یم. کلینیکونو بندول زیات ځان ته رسوي، هغه یوازې او یوازې ملکی خلکو ته، محلي خلکو ته ځکه چې چیرته یو اسکاج چېږي هغه تنگ لري، هغه تیاره لري، هغه په سابل کې رخصتونه لري، هغه د امن په ځایونو کې خپل رخصتونه لري تر څو د اسرائیل وکړي، او که چیرته یو طالب زخمي کېږي هغه ته هم سهولت شته، خپل ځایونه لري، هغه په خارج ته تلای شي، په داخل کې تداوي کوي شي، خپل ډاکټران لري، خپل د تداوي وړ خرڅ لري، ډېر زیات رسیږي، هغه ملکونو ته رسیږي چې هغه دیوز دي، هغه په محل کې اوسېږي، هغه لري اوسېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوې خبرېږي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د درېمې پلې لواء قومندان په ګډون وو تنو تمرک شو بلا وختي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د درېمې پلې لواء د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دی اړه ازادي راډیو ته وویل نن لغرمې وروسته شاوخوا 2:30 بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په مخه سفر کړی و چې دا پیښه رامنځته سوه. دا زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کیږي نو د ګودام له سره د ملي اردو 2 تنه سرتیري پرې ډزې کوي. په برید کې د درېمې پلې لواء قومندان وژل سوی، د هغه ساتونکی پیسوی، خو د دې ترڅنګ درې تنه بهراني سرتیري چې تر اوسه پورې د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي وشتل سوي دي. کامرانی زیاتوي وروسته بلې الوتکې د ګودام پر عسکرو برید کړی دی چې دغه 2 تنه پکې وژل سوي دي. دی وایي کېدای سي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو کره معلومات لا نه دي ورکول سوي.
اجازه خلا خلاصه شوې ده یو تیاری په واسه سره بل تیاری په حالت کې پرواز کړي قومندان او د لیوا او خارجان روان تیاری ته کله تیاری ته خېزي ګرام له سره یو اردو کسان ډزې پیښې شپو کې د دښمن نو فزیک کسانو په نتیجه کې قومندان د لیوا شهید کیږي او بډیګاټ زخمان کیږي درې خارجان هم په دې ځین کې پنځه کبه نه راپې وجو راولېږي نو دغو په اړه معلومات نشته
د غزنی ولایت امنیې قومندانې او د ولایت مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي بل لور ته وسلوال طالبان د دغه پیښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د یو نفوذي کس تر سره کړی دی زبیع الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه برید کې یې د لیوا قومندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیري او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي
ازادي خبری مجله اوري
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري اوس پر شو دي ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله یې لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې اتلس کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالره ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتې دي خو د نیویورک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتې چې شاوخوا پنځه څلوېښت زره دي د نیویورک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر پنځه دېرش میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو کیلو متر لیرې په دوها کې پریکړه وسی د نیویورک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د پنځه دېرش کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا درې سوه همکاران وژل شوي دي په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسی خان نیویورک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیر اتکا کوله دغه افسر په کابل کې له یو شمېر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني د نیویورک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې مقالې د جولای میاشتې د اوومې نیټې بمې حملې ته کتلې چې په نتیجه کې څوارلس کسان وژل شول او تر یو سلو اتیا ډیر ټپیان شول د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریز د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي وال سټریټ ژورنال د طالبانو همدې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستان وتل د امریکا هدف نه دی بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافق یې هدف دی په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2000 لومړي کال مخکې واکمني کړې ده د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هېواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي
د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر یو تیو کمشترانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړي د نوو ګمارلو لمخې میرمن شهرزاد اکبر د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس په توګه ټاکل شوی دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لاسې اقدامات نه دي کړي صالح محمد صالح له نوې ټاکل شوی کمشنر شبنم صالحي سره مرکه کړي په خپل کې پښتنه ځینې کړي چې د نوو ګمارلو لمخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوی
نه تنها د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه وټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې مجموعاً په دې کې 15 نارینه وو. په میرمنو کې شهرزاد اکبر، رازیه سیاد، شبنم صالحي او بنفشه یعقوبی. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظری، سید حسن خلیق او شکرالله مشکور. دغه نه تنها د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولس مشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو په مخنیوي کې، دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې؟
که چې حقوق بشر کمیسیون لغه تلسکلن تعریف ترچلې ډیر زیات لاسته راوړنې درلود، یو هغه کسان لومړی کمشنران هغه کسان چې دغه بشري حقوق او مفاهیم په افغانستان کې عام کړو، ولې هغه د هغوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوي کمشنران زموږ ته مداد شي. خودی خود رسنی لحاظ ځوان دی او بل لارې ډېرې حقوق متخصصین دي، حقوق مفاهیم او باندې بشري حقوق په پرنلار په دې باندې بلدي او ډېرې ادارې چې بهرنی هیوادونو کې زده کړې کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري. موږ په دې باور شو دا نوي کمشنران به وکړای شي پخوانی کمشنران را پات اهداف هغه ته تداوم ورکړي او ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغه ته به زیاته توجه وکړي.
په افغانستان کې شکایت دا کېده چې په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي، په دې برخه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سم راپور نه دی وړاندې کړی، یا د ځینو راپورونو د خپرېدو په برخه کې اغیزناک کارونه نه کړي، اوس به تاسو څه کوئ؟
خو ان شاء الله نه رسېږي د بشر د حقوقو لغه د ابتدایي حق نه او تر ټولو حقوقو موږ کولای شو دغه د عمولو دپاره، دغه د ثبت او درج دپاره، دغه د څخه د نظارت لپاره او دغه د قضایي اقدایو ته رسېږي کې ډېر زیات کار وکړو. ځینې ستونزې شته په دې برخه کې، د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې. تاسو پوهېږئ چې افغانستان تر اوسه پورې په جنګ کې یو هېواد دی، همداسې موږ تر اوسه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تدبیقېږي چې هغه له جنګه راوتلي وي، ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی چې تر اوسه پورې په جنګ کې. نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتې وي، ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپل وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې د قانون ورکړي دي هغه عملي کوي.
بلې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم د بشري حقوقو ډلو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. مثلا د بلجیم د بشري حقوقو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی، هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیې درج کړي، اسناد او شواهد وړاندې کړي. تاسو به د دغو نوو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثر بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کړي دي، څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړي د نورو هیوادونو د بشري حقوقو د ډلو سره؟
همغږي په خام اوس به ډېر مرسته ډېر کوښښ کوشي دا سپراخه کو په دانیو ټاکنو کې. میرمن ډاکټر سیما سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې ده، یعنی د داسې وزارت او مشاوریت رامنځته کول به دا بلا لا مختدا زمينه مفایده کوي چې کولای شي له نړیوالو ارګانونو سره همکاري د همغږي ډېره زیاته کړو. بلې خوا ته چې ګورې چې افغانستان د 15 کلن دوره کې هر وخت د کمیسیون تطبیق نه نړیوالو ارګانونو ته گزارش ورکوي او درس افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتونو غوته گزارش ورکوي او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامه او دغه فیصله همغږي او اړیکې له دوه طرفه اړیکې دي. فکر کوم چې داسې وزارت او مشاورت رامنځته کېده او دا به ډېره زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو دغو نړیوالو ارګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نه سره کولی لاسرسی ورته لري، هغه په بهر کې دي خاص مسؤلیتونه لري، د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د هغو قضیو ته رسیدګي وکړو.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له نوې ټاکل شوې کمشنری شبنم صالحي سره مو مرکه واوریده. اوس هم یو سیمه ایزه مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان د لشکر طیبه په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړی. سالم احمد صالح په اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حفیظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوو کلونو د فشار نتیجه ده. د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبئی ښار د 2008 د کال د حملو مشکوک طرح د ترورزم په تور نیول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو حفیظ سعید یو ترورست ګڼلی او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی وو. امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولی چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړی، ځکه یې نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندي کړې دي. امریکایی او هندی چارواکو پر حفیظ سعید تور لګولې چې پر منبع شریه د 2008 میلادي کال په حمله کې مرسته کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یو مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه او د دوی محاصرې څو ورځې وخت ونیوه. په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول. د پاکستان د ټوریزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حفیظ سعید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي. د ادارې پر دغو کسانو تور لګولی و چې د چندې ټولولو د 15 ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حفیظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشي سوی یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي و چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 میلادي کال راهیسې منع اعلان سوی دی. د حفیظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حفیظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومنډوز واکونو څلور دېرش ملي تیر ماښام له بکمري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینه ته لیږدول شوي دي. د دوشنبې ناوخته کومنډوز واکونه د څلور سرخیل وتکو په مرسته دغه ولسوالۍ ته تللي وو چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو رپورټونه وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 سرتیري وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی کې د 203 تندر قلي اردو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس او تک کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوی سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ور باندې لګیدلی دی. او د ترکیه د امریکا د افریقا چې د هیواد د امریکا په مشهي د 15 شل وته کوله پروګرام استلې غیر عادلانه بللی. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونو ته
دا ژوند رنگونه
جوړ خې څنګه ته ته خله
الحمدلله سره
نوم دې څه ده او څه کار کړه؟
نوم می حکیم سالم احمد صالح ده، یونانی دوايا دکان دوه خانه ده.
څومره وخت کې چې دکانداري کې؟
تقریبا زما خپل د دکان درې کال کېږي او شاګردي او داغه می دغه لس ورځ کار کوي.
ورځ تقریبا څومره سودا به کېده؟
بس د ورځ ورځ فرق نو الحمدلله وز دغه 2000 روپو پورې مونږ دکانداري کوو.
تا ویل چې د شاګردي ترڅنګ می سبق مېل سویم سیم په پورې
ما هو الحمدلله څوارلسم سن په پورې سبق کړی د عمر خان د عالی لیسې نه په دولسم ټولګي نه په 1992 کال کې فارغ شوم. بیا په 1994 کې د انسټیټیوټ دوه کلن انسټیټیوټ د تجارت مې د دوه کلن غوښ یو.
او واده به د کړې څومره ماشومان لري؟ ټول د کورنۍ غړي دي سودي
الحمدلله. واده هم کله د وس تقریبا 15 اولادونه لرم او موږ سره بس وو کسان به برابر دي.
اکثره خلک دا شکایت کوي چې د بازارونه خراب دي، د کور کری د ورځنی خرچه نشي برابرول. ستاسو حالات دي؟
بس الحمدلله زما خو بس خدای گزاره کیږي ان شاء الله. د غروپ من زما الحمدلله خو گزاره کیږي.
څه قسم مریضان تاسو ته راځي؟
ډیر مریضان راځي. هوا زیات مریضان چې دي دا د معدې تکلیف ولري، دغه د بار موږ وایلو جوړو د یوناني ګوتونه د جوړو درد راځي، دا څه مریضان موږ ته ډیر راځي.
دسی بمکل شي وی چې تا د وی چاته ورکړي او اثر پینې کړي هغه بیرته دوی درس تراوري لانجې در سره کړی شي کړی
الحمدلله تقریبا موږ د درې کال د خپل دکان کې د خپل دوا خاني خپل کار کوم او تقریبا د شاګردۍ په وخت کې دغه کار ما سره ان شاء الله نه شي وسه پوری
ځنې حکیمان دي طبيبان دي هغه اسناد نه لري په خپل سر باندې شروع کړي یا تعلیم هم نه لري یا نوم نشي لیکلی خو دکان خلاص کړي ستا څه حالات دي
زما خو الحمدلله خپل مې په سرحد طبي کالج کې اډمیشن یا داخله کړې وه هغې نه سند لرمه او بل آنلاین د الټرنیټیو په نامه باندې وینستود دی دوه کلن چې هغې نه د مفرد اعضا په نامه باندې دی یوه څانګه ده چې د دې نه زه هغه سند لرمه انشاءالله او دلته په وزارت کې د دې کومه لایحه کوم هغه د ثبتېدو دا رجسټریشن کوم دغه نشته چې هغه کې موږ ثبت کړو او د افغانستان حکومت دې ته اوسه پورې کوم کار نه دی کړی چې
تا وویل چې څوارلسمه پورې مې سبق ویلی دی هم دې خپله طبابت کې به مخکې ځي که نه بله لاره به ځان ته اختیار
انشاءالله دې کې مې کوشش دی چې دې کې مخکې لاړ شم او دې کې نورې تعلیم وکړم
ډېره مننه ژوندی اوسئ